ستړي مشهي د مشال لډيو په یو بل خبرونه کې زه نجيب عامر در سره په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې ل غرمې وړاندې یو لسنیم یو دلته په پراک کې د سهار ټیک 9 بجې دي په روانه خبرونه کې په روانو چارو راپورونه مرکې او تبصره د تلرو چې روسته به ووري خو ول خبرونه چې اسرار العالم مهمان د تاسو ته وړاندې کوي
سړی مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز د سوابي کېر کالج او 1500 د کونکي د ناقص خوراک خوړلو لوجي سپټالونو ته منتقل شوی د عوامي نشل ګوند بلوچستان څنګه په ټوله صوبه کې د ستمبر په 14 کاربندي اعلان کړي او د ترکی وزیر اعظم وایي د ترکی حکومتي ځواکونه او شامي یاغیانو دایښ وسلواله ډله د ترکی او شام له سرحدي سیمو وستلې ده اوس خبرونو تفصیل د سوابي کېر کالج لزګون زده کوونکي د ناقصه خوراک خوړلو له وجې بیمار شوي چې ډېرې په هسپتالونو کې دي د ژغورنې ادارې ریس کې یو یو دوه دوه ویاند بلال فیزینن مشالې ډوتوبل چې پرون مسخوتن یې د یاد کالج نږدې 1500 زده کوونکي هسپتالونو ته منتقل کړي خو د 80% زده کوونکو روغتیايي حالت د خطرې نه بهر دی
مردان ماشومان راوستل شو تقریبا 80% ماشومان چې دی ټایم سٹیبل دی او هغه ته چې دی نو باقاعده طبي امداد هم ورکړل شو 150 قریب سټوډنټ چې دی نو هغه ته ریسکیو 112 چې کوم اهلکاران دی هغه په کالج کې دننه چې دی ابتدایي طبي امداد ورکړو
د سوابي ضلع ایمرجنسی افسر ډاکټر حارث حبیب او نړیوالو رسنیو ته ویلي چې تیر ماسوتن د پوستر انتظام لاندې په کرنل شیرخان کریډ کالج کې کوم ناسم خوراک زکونکو خوړلې وو د هغې نمونې یې د ټیسټ لپاره لیږلې چې دا رنګ د ماشومانو د ناروغ کېدو وجه معلومه کړي د وامي نشل ګوند بلوچستان څنګه په ټوله صوبه کې د ستمبر په 14 کاربندي اعلان کړي پرون په کوټه کې د وامي نشل ګوند صوبایي مشر اصغر سگزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت دغه اعلان وکړ او ویل چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه د کوټې ورستي بریټ تر شا د ولاړو ډلو پر ضد کاروایی کولو کې جدي نخکاری
ستا صوبایي حکومت پدی کې سنجیده نه دی ستا انټيليجنس ادارې پدی کې سنجیده نه دی بس به یک زبان یغ چیشي ټول سره یو ځای سو ول دا پلان یو ک پلان یو ک به خود دا پلان یې لاسونه ور پریک دا دی پلان یې پشي ور پریک چې زما کور تر نه نوځي او ما د دوی دون لوی غم سره مخامخ کی
یا د بیچلګ سپاتما په کوټه کې شوی ځلمګي بریټ کې درې او یا کسان وجل شوی وو چې زیاتره وکیلان وو د بلوچستان سوداګر وایي د حکومت په امر یې له تیرو دریو ورځو راهیسې له افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی د بلوچستان د سوداګرو د اتحادیې یو مشر عالمګیر دورانی پرون مشالې ډوته ویل چې حکومت ورته ویلي دي چې له یادو هیوادونو سره دی د الکترانیک بینک نظام لارې خپل کاروبار پیل کړي خو نوموړی وایي دا کار ځکه ناممکنه دی چې پاکستان د افغانستان او ایران سره بانکي تړون نه لري نو د په خبره مالونه یې ځکه ولاړ پاتې دي یاد وی چې په دې وروستیو کې د بلوچستان چمن او افغانستان سپین بولدک ترمنځ تجارتي دروازه هم د 14 ورځو پورې بند و مشاله دوه غوښتي د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د سپی ایرویز د الوتنو د ځنډولو پریکړه کړې دا ګام د یاد هوایی شرکت لخوا د مالیه د نو ورکولو لقبله پورته کړل شوې د ملکی هوایی چلند د خپلواک ادارې ویان د قاسم رحیمی پرون مشال دوه ویل د سپی ایرویز کورنۍ الوتنې بعد سبان او بهرنۍ الوتنې به یې دوه ورځې پس ځنډول کیږي د سپی ایرویز چارواکو له مشال دوه سره پلنډو خبرو کې د خپل شرکت د فعالیت د ځنډیدلو خبر رد کړو د بغران ولایت امنیتي چارواکي وایي د هاشم خان پل پر امنیتي بیس یې د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې وسلوال مخالفین ته یې درنه مرګ جوبله هم اړولې د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت پرون مشالې ډوته ویل چې برید پرون مازیګر مهال پیل شو برید کوونکي له څلور ساعته جګړې وروسته وتښتېدل په ایران کې د ښځو د حقونو فعال بهار هدایت په زندان کې د شپږ کاله قید له تیرولو وروسته پرون خوشې شوه. د بهار خاوند امین احمدیان پرون د نوموړي د خوشې کېدو خبر پر خپله انسټاګرام پاڼه خپور کړو او وی لیکل، باور نشي کولی چې میرمن به یې خوشې شوې وي. بهار هدایت د 2009 کال په انتخاباتو کې چې محمود احمدی نژاد وګټل، د لسګونو اصلاح غوښتونکو زده کوونکو په ډله کې وه، خو له انتخاباتو وروسته د مظاهرو د ځپلو پر مهال ونیول شوه. بهار د ملي امنیت پر ضد اقدام او د ایران مذهبي مشر او ولسمشر ته د سپکاوي په ګډون د ګڼو تورونو په خاطر په اونیم کال قید محکومه شوې وه. د ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم وایي د ترکی حکومتي ځواکونو او شامي یاغیانو داعش وسلواله ډله د ترکیه او شام له سرحدي سیمو ویستلې ده. یلدرم د دیارباکر ښار ته د سفر پر مهال په یوه ټلویزیون وینا کې وویل، له ازاز څخه تر جرابلسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ 90 کیلومتره سرحد په بشپړه توګه خوندي شوی او ټولې ترهګر ډلې په شا تمبول شوي. په همدې حال کې د شام د بشر حقوقو برتانوي میشته د څار ټولنه وایي، وروسته له دې چې له داعش څخه ټولې سرحدي سیمې ترکیې نیولي، د دې وسلوالې ډلې له ټولې نړۍ سره اړیکې پرې شوې دي. او د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل محافظه کار ګوند د جرمني د یوه ایالت په انتخاباتو کې د مهاجرت د مخالف ګوند په وړاندې ماتې وخوړه. د مرکل کریسچن ډیموکریټس ګوند له سوشل ډیموکریټ ګوند او د جرمني د بدیل په نوم د کډوالو له مخالف ګوند وروسته دریم ځای خپل کړو. په میکلینبرګ ایالت کې د کډوالو د مخالف اف ډی ګوند کاندید ایرک هولم وویل چې ښایي دا د جرمني د وزیر اعظم په توګه د انګلا مرکل د دورې پای وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوس هم زو اسلام آباد ته له رفت انجم د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه، یو امریکایي ډالر په 104 روپیا 80 پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپیا خرڅیږي. یو یورو په 145 روپیا 80 پیسې او په 104 روپیا 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیا 60 پیسې او په 20 روپیا 50 پیسې. یو پاوند په 110 روپیا 50 پیسې اخیستل کیږي او په 118 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپیا 25 پیسې او په 28 روپیا 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 60 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 229 ایرانی ریالونه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 295 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورویشت غنټو کې به په پیښور کې خالخال وریځې وي، خو په ونو او کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سینټی ګریډ او کم نه کم 26 وي. په بنو کې زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 2 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 سینټی ګریډ او کم نه کم 16 سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو دا اوریدونکو 12 بجې او 8 منټه دی په پاتې خبرونه کې به وره. د ثوابې د یو کالج ګڼ شمیر زده کوونکي مسموم شوې دي.
دا به اوس د سپټالونو پته لګی دي، خو کوم شمن کاتي دي دا فور پلین زما په خیال شوې ده او ته یو پلان مس کیو دا نه پسته کوم نه دی حالت خراب شوې دي.
عوامي نېشنل ګوند وایي حکومت د کوټې د برید سمه پلټنه نه کوي.
تحقیقات ستنه تحقیقات کولای نو په پاول ورځ د یو اعلی سطحي جوډیشل کمیشن اعلان شوی وای، خصوصا بلوچستان د پاکستان یو وسدي په کوټه شهر کې لکه آسمان چې سوریسي غرونه پر رایله سي پر دی وطن داس پیښه وسو.
د فاټا ولس خپل سباون ته هیلمن دي خو اندېښنې هم ورسره ملي دي. د چمن بولدک په لاره تجارت نن هم بند دي. ولې په راپور کې حال درکو؟ په هلمند ولایت کې د جګړې تازه حال درکو او د کورمې خلک د امبولانسونو لنشتوالي په ستونزو کې دي. دغه ټول موضوعات په دې خبرونه کې لمانه جی بامر سره ورده شي. د سوابای د کرنل شیرخان کیډیټ کالج د زیات شمیر زده کوونکو د مسمومیدو راپورونه ورکړل شوی دي. راپورونه وایي تیر ماښام د نوموړي کالج ډیری زده کوونکي د ناسمو خوړو له کبله بیمار شوی دي. دا کالج د پوسټ تر انتظام لاندې فعالیت کوي. دا چې د دې پیښې نور جزئیات څه دي، له پیښوره د زلان یوسفزي په راپور کې تفصیل درورو.
د سوابه ډیپټي کمشنر مطیع الله مشال رډیو ته وویل چې د اتوار په ماسخوتن د سوابه په کرنل شیرخان کیډیټ کالج کې د ناسم خوراک لوجي شاوخوا د یو سل پنځوس ماشومانو روغتیایي وضع خراب شوه. د ډیپټي کمشنر په وینا د پیښې سمدستي وروستو د سوابه او مردان په هسپتالونو کې بیړنیز حالت اعلان کړی شو. نوموړي دا هم وویل چې د ټولو اغېزمندو شوو ماشومانو روغتیایي وضع اوس د ډاډ وړ ده. د کالو خان تاڼې ایس ایچ او هارون خان هم په دې اړه مشال رډیو ته وویل چې ټول اغېزمن شوي ماشومان په سمدستي توګه نږدې هسپتالونو ته رسولی شوی دی.
ممبران دی جی هغه ماشومان گاڑی کې چولی دی او وړی دی جی دا به اوس هسپتالونو نه پته لګی جی خو لکه ماشومان کافی دی جی دا دا
خود بیړنیز مرستو د ادارې ویان بلال فیضی وایي چې نږدې پنځه سوه ماشومان یې د سوابه مردان او پېښور هسپتالونو ته منتقل کړي دي چې پکې د زیاترو روغتیایي وضع له خطره بهر ده.
او تقریبا پنځه سوه ماشومان چې دي هغه مختلف هاسپټل ته منتقل کړل او ورسره ابتدایي طبي امداد هم ورکړ. هغه کې چې دی نو ایم ایچ هاسپټل دی، ایم ایم سی هاسپټل دی، او دغسې ڈی ایچ یو هاسپټل چې دی مردان، هلته چې دی دا ماشومان راوستلی شو. مختلف ماشومان چې دي تقریبا 80% ماشومان چې دي دې ټایم سټیبل دي او هغوی ته چې دی نو باقاعده طبي امداد هم ورکړی شو. 150 قریب اسټوډنټ چې دي نو هغوی ته ریسکیو 112 چې کوم اهلکاران دي هغوی په کالج کې دننه چې دی ابتدایي
تیر میاش په کورما ایجنسی کې هم د ناسم خوراک لوجې د سکولونو له 200 زیاتو ماشومانو روغتیایي وضع خراب شوه چې بیا وروسته پکې دوه ماشومانو په هسپتال کې سا ورکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان څنګه په یاد صبح کې د سپټمبر په 14 کار بندي اعلان کړي. د نوموړي ګوند صوبای مشر اصغر اسکزي پرون په کوټه کې خبرې غونډې ته ویل چې د پاکستان مرکزی او صوبای حکومتونه د کوټې د روستي برید تر شا د لاس لرونکو ډلو پر ضد په کاروایي کولو کې جدي نه ښکاري. د اګست په 8 په کوټه کې شوی ځانمرګي برید کې 23 کسان وژل شوي چې زیاتره یې وکیلانو. د ګوند صوبای مشر د افغان کډوالو په زورونه هم خواشیني څرګنده کړې ده. نور حال له کوټې څخه د مشال لړیو د خبریال ایوب ترین په ریپورت کې.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اسکزي تېره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وویل چې د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومتونه د اګست د 8 نیټې د ځانمرګي برید تر شا د ولاړو ډلو په ضد په ګامونو پورته کولو کې سنجیده نه ښکاره کیږي.
تحقیقات ستنه تحقیقات کولای نو په پاول ورځ د یو اعلی سطحي جوډیشل کمیشن اعلان شوی وای، خصوصا بلوچستان د پاکستان یو وسه دی. په کوټه شهر کې لکه آسمان چې سوری سي غرونه پر رایل سي پر دی وطن داس پیښه وسو. ډیر پیښ سي وی دي، درنی پیښ سي وی دي، په سوو انسانان د منځ تللی دي، لیکن داس پیښه چې زموږ یو تیار پسل وریا بولسو. هغه فصل چې بلوچستان رنګ پسمانده صوبې د سودادي پسمانده صوبې پسمانده خلکو په ډیر سلويشت کال یو فصل تیار کړي چې د دوی مخکشي به کوله، د دوی رهنمایي به کوله، دوی به په یو صحیح لار روانول. هغه داسې وریا بی، داسې وریا بل سوچ ار سړی خپل په ځای اړان دي چې دا څنګه وسو څه بکو.
نوموړي تور ولګوي چې زیاتره وسلوالې ډلې په پنجاب ایالت کې روزل کیږي، خو مرکزی حکومت ورباندې سترګې پټې ساتلې دي.
وفاقي وزیر داخله چودري نثار چې په پنډي کې پښیدر موټر لاندې چې دی ورته ولاړي، په لاور کې پټاغه پټاو چې دی ورته ولاړي، په کوټه کې دومره لو ثانیا وسواله، د دا هم زحمت نه وکي، د دا هم کوشش نه وکي چې دی راغلی وای دیو شهید په کور یا په دی په دا پرس کلب کې کښېنستلی وای، دی باروم ته ورغلی وای. ستا صوبایي حکومت په دې کې سنجیده نه دی، ستا انټلیجنس ادارې په دې کې سنجیده نه دي. بس به یک زبان یا چی شي ټول سره یو ځای سو، ول دا پلانی وکه، پلانی وکه بای، خو دا پلانی لاسونه ور پریکه، دا دی پلانی پښې ور پریکه چې زما کور ته رانه وځي او ما د دوی دونو لوی غم سره مخامخ کی.
ته کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو باندې د ان پی صوبایي مشر خپل خوښنې داسې څرګنده کړه.
دا خو هغه غریبان در په در مخلوق دی چې دلته چای او د پرچون دکان لري، څوک دی او د سر سایه او د خټ کور لري، اوس دې خلک بس. او که زه دا خبره درته وکړم که چیرې دا کار دوی په سنجیدګۍ سره کولای، هم
به موږ لا ویلی شروع را بس نو ټیک دی ا دی حکومت پیصله ده بای کاروبار پر شروع دی وینس چې په جیب کې زری زری جنی واخی چې دوی دوی جنی واخی چې ونه وی ور سره اوړه پش پش پکې پټانو کې کاروبار پر شروع دی پر چوکو کاروبار پر شروع دی
او منیشل ګوند د اتم اگست په پیښه کې د وزلسو کسانو د کورنۍ سره د یوال لپاره نن په چمن کې یو غونډه هم راغوشته ده او د رواني میس په شپږ سمنیټه په ټول صبح کې د کاربندیز اعلان کړی دی ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د قبایلی سیمو یا د فټ او لسیله لري چې انتظامی بدلون به د دوی ژوند بدل کړي او مثبت لوري ته به دوی پرمختګ وکړي خو ورسره ځینې اندېښنې هم لیدي او دوی ډارېږي چې هسې نه د انګریزانو له زمانې راهیسې پاتې قانون اف سی آر نه هم بد حالت ته وګرځي زموږ همکار شاهنواز ترکزی د ځینو قبایلي خلکو سره په دې اړه خبرې کړي
د قبایلی سیمو ولس وایي چې هغوی هر څوک نوې راتلونکي قانوني بدلون ته خوشحاله دي خو نه دي خبر چې دغه بدلون به د موجوده اف سی آر نه څومره بدل وي ولس د اف سی آر د قانون د مشکلاتو سره مخ دي او غواړي چې باید نوی قانون یې د پاکستان په نورو برخو کې د نافذ قانون په شان وي عمومي وګړي د اف سی آر قانون تر کوم حد پورې پیژني اسرت خان محمد وای
چې زما په ټول قام قبیل کې څوک د چانه غلطي یا جرم وشي نو ماته دا علم دی چې په هغه کې ځنی ولای شم او په اف سی آر کې د ایجنسی چې کوم پی هغه چې دی د هغه بادشاہي هغه آلین آلی دا هغه نوی قانون باندې کې بده دا وې مچ دا هغه بار کې ماته اس پته نشته په اخبار کې یا په ریډیو باندې موږ اوریدل چې نوی قانون جوړیږي
نیاز مری خان نو یو مشر وای چې په خوانی قانون هغه نیغ په نیغ متاثره کړي او یو ورځ خاصدار غری راغلل او دی اوچا د جرم په توري هغه باندې کو
دکان کې ناس نو دکان تر اف سی آر راغلو کان یو چت کوم بوتلم دیل تا ماته تاسو کوم ماته خبرې مکوا او په دوه درې ورځې پس به راته پته ولګي چې ستا کلیوالا یو دغه قانوني جرم کړی دی اوس دینې قانون دا پته مونږ ته نه لګي چې دا بدلون په کومه طریقه باندې کیږي
دغه تنان غختل چې د قانوني بدلون لپاره د کمیټې له خوا پس پارختنه یې باید څوک پوی کړی چې دا نوې ممکنه قانون به د اف سی آر نه څومره بدل وي نو د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړي شهاب الدین خان د دغه ممکنه بدلون په اړه وویل
په دې کې ښکاره ذکر شوی دی چې اف سی آر به ختمیږي او په دې کې به د های کورټ سپریم کورټ جورسډیکشن ایکسټینډ کیږي هلته به قاعده سرشنجل ناشتی هر ایجنسی کې هر ایجنسی به ډیسټریکټ ډیکلیئر کیږي هلته به ډی پی او لیول سړی د لیویز د پاره راځي لیویز به ټرین کیږي لکه څنګه چې ملکن لیویز دی باقاعده به اف آی آر کټ کیږي کله موږ ډاکومنټ په لاس کې راواغستل هغه کې دا لیکلي چې اف سی آر خامخا ختمیږي
شهاب الدین خان زیاته کړه چې نوی ممکنه راتلونکي قانون چې د بل په شکل کې وړاندې شوی دی پکې دا خبره هم لیکته چې فاټا به په راتلونکي 15 کالونو کې د خیبر پختونخوا برخه جوړول شي
دی ولنه شکم دا دی چې دا خلک به کورشي خلک وخت په کورون ته دي دا غي بات کوي به کیږي او چې کمه پیسې مخ کې لګیدلې سلو لا ګروپې د کور په سر باندې باندې اگر روان دي چې دا کم دی لکه مخ کې د سولې چې کمه وکړي شي دي او دا غي مطابق دا غي مناسب دا غي له کمپنسیشن ورکړي
او شهاب الدین خان په ولز غږ وکړو چې باید راټول شي او د یاد بل د منځورولو لپاره په حکومت زور راوړي ځکه چې د دې په وینا نوی قانون په جوړېدو باندې 95% کار پوره شوی دی او یاد دی د کمیټې لخوا چې اولنې کوم بل وړاندې شو د هغې نوم اف جی جی آر یا فاټا ګوډ ګورننس ریګولیشن وو ول له هغې ورستو دوی وویل چې دغه نوی ممکنه راتلونکي قانون نوم رواج اکټ دی چې د بل په شکل کې وړاندې شوی شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د چارسدې د بادشاہ خان پوهنتون انتظامیه وایي که د دغه پوهنتون استادان نن د ګل په ورځ هم همداسې په احتجاج پاتې شول نو پر ضد به یې قانوني کاروایي وکړي دا پوهنتون د استادانو د احتجاج له کبله له تیرو اتو ورځو راهیسې بند دی د بادشاہ خان پوهنتون رجسټرار حمیدالله پرون مشال لډیو ته وویل د استادانو هغه غوښتنې چې د پوهنتون په انتظامي پورې اړه درلوده منل شوي خو د هغوی موجوده غوښتنې پوره کول د دوی په واک کې نه دي بلخوا د پوهنتون د استادانو مشر ډاکټر شکیل پرون مشال لړیو ته ویل د یونیورسټي انتظامی د دوی د ترقیانو د نوکریانو په خېدو مخه نیولې چې له وجې دوی په احتجاج دي پر دې پوهنتون سمو د وړاندې وسلوالو برید کړو چې تر ډیره وخته پورې ورسره دغه پوهنتون ترل شوی د موضوع تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې
دا باچا خان پهنتون استادانو په انتظامیه تور لګولې چې واس چانسلر او رجسٹر یو خوکو د دوی جایز غوښتنه کوم چې د دوی اپګریډیشن د چټیانو تنخواه او د کچا استادانو نوکرې په خول دی هغه نمنې نبل خو په خپل خوخه په پهنتون کې غیر قانوني برتیان هم کوي د دغه پهنتون د استادانو د اتحادیه مشر ډاکټر شکیل زیات کړه چې د هلتا لوجه د زده کوونکو کم وخت ضایع کیږي د هغې ذمہوار استاد نه بلکې د پهنتون انتظامیه ده
ولی سترایټ زکه چې یو میاش نه مونږ ویسه پسیزو هغه ته مونږ ان رائټینګ کې ورکړل خو هغه بالکل انکار دی چې بای زه نه ورم هغه انټرسټ د یو څو کسانو سره دی کوم چې په اډمنستریشن کې دي دا سیدا مونږ استادان یو مونږ چرته نه غواړو چې د خپل بچو ټایم خراب کړو دا خو د اډمنستریشن دی چې دوی له ټایم بربادي دوی چې کله مونږ د جایز مطالبه باتو لپاره د سٹرایک کال ورکو دوی دوه هفته اسی بیسه یونیورسيټي ایکستند کړه چټیانی ایکستند کړي مختلف بهانو سره زمونږ سره لري کینی زمونږ کوم جایز حقوق دي کوم جایز ډیمانډ دي هغه دوی منی اوس سٹرایک ختم
بل خو دغه تورونو په اقلم چې کله د پونتون رجسٹر حمید الله نه پښتنو کړه نو هغه مشال لیډو ته ویل چې کوم جایز او د دوی په اختیار کې غوښتنه وي هغه دوی منلې دي او ځنه غوښتنه د دوی د لړز دکړو د کمیشن نه دي دغه په اقل هم دوی حل ځل کړی دي خو د لړز دکړو د کمیشن نه لا منځوري نه دراغلي د دوی په وینا کله هم وایس چانسلر یا رجسٹر په شخصي کچا په پوهنتون کې برتیانه نشي کولی
دا اوسو استادان دي د دوی سره ماینر ایشوز هغه کارو نشي ویلي لکه د دوی یو پوینټ دا چې تاسو زموږ نه سمر کې کوم یو دی الاونسز کټ کړی دي نو هغه اتوماتیکلی ریسټوریشن دا غي شوی دی دوی اپګریډیشن ولا خبره ده هغه هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد دا روکوکو دا یونیورسيټي کوم یو دی دا د انسټیټیوټس رولز ریګولیشنز اور اک لاندې کار کوي نو انتظامیه هم چې سم اکشن اخلي سم کار کوي هغه دا انډر رول ریګولیشنز لاندې اخلي اوس هغه رول ریګولیشنز لاندې چې سمره مونږ ته اختیار دی هغه چې کوم یو دی مونږ کوو دا خبرې چې څه شوی دی دا ټول لیګیشنز دي که هایرینګ دی سلیکشن بورډ نه کیږي او سینډیکیټ نه کیږي
د پوهنتون یو زده کوونکی حمزه وایي چې وړاندې نه د دوی وخت ضایع شوی دی او باید استادان او انتظامیه دواړه د اړخ ته هم پاملرنه وکړي چې د دوی وخت ضایع نشي
یو څه ساعت شوی دی 29 نه او مونږ راځو کلاسونو ته پوره نه لګیدلې او دا تقریبا درې میاشتې چې څنګه تیر شوې دي نه مخکې زمونږ یو میاشتې مو چټي راغلې و اټیک بارې کلاسونه نه لګیدل اسی په سٹورنس ټایم خرابول نو رسې نو شدې دوی چې خپل مسالې نه چټي نه دوی ته نه یاد چې کلاس سٹارټ شو د خپل مسالې را یاد شوی نو دی انتظامی له بکاج دی بارې کې 200 سوچي کې دی ماشومان فیوچر بارے کې دوی کلاسونه سٹارټ کې واپس
دا پوهنتون رجسٹر حمید الله مشال لیډو ته ویل چې دا ګل نبا په باقاعده توګه کلاسونه شروع شي او کوم استاد هم د هړتال په وجه کلاس وانغستو نه پزت به قانوني کاروایی کول شي شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان سوداګر وای د حکومت په امر له تیرو څو ورځو راهیسې له افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی د بلوچستان د سوداګرو د اتحادی او مشر عالمگیر دورانی پرون مشال لډیو ته ویل چې حکومت ورته ویلی دی چې له یادو هیوادونو سره دی د الکترونیک بینک نظام له لارې خپل کاروبار پیل کړي خو نوموړی وایي دا کار ځکه ناممکنه دی چې پاکستان د افغانستان او ایران سره بانکي تړون نه لري نو د ده په خبره مالونه یې ځکه ولاړ پاتې دي یاد دی وی چې په وروستیو کې د بلوچستان چمن او افغانستان سپین بولدک ترمنځ تجارتي دروازه هم د سور لس ورځو پورې بنده و نور تفصیل په دې ریپورت کې
دغه تجارت چې دی نن څلورم ورځ هم بند دی ځکه چې د جمعې په ورځ د بلوچستان تجارو او خبري کانفرنس ته ویلو چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا پر دې باندې یو نوی قانون لاګو شوی دی یو نوی قانون تپل شوی دی هغه قانون دا دی چې دی به اوس د ایران او افغانستان څخه چې کوم تجارت کوي د ستمبر د اولنی څخه هغه به د بینک د لارې نو دغه تجار وویل چې په افغانستان کې او ایران کې که څه هم بینکونه سه خو د پاکستان چې دی د بینک د لارې د دغه دواړو هیوادو سره تر اوسه پورې خپل چې د الکترونیک اړیکې دي هغه نه دي نیولې نو د دې له امله دینش کولای چې دوی د بینک د لارې د دغه دوړ هوادو سره تجارت وکړي سم د لاسه خو دوی دا وویل چې دوی ودې ته چمتو دي چې د بینک د لارې تجارت وکړي ځکه چې د بینک د لارې په تجارت کې ودې ته اسانتیا زیاتې او ډالر چې دوی په بینک کې ودې ته ورکو ولکې په 103 په 104 روپی په تور مارکیټ کې دی په 103 په 104 روپی را خو دوی د مرکزی حکومت سره غوښتنه وکړه چې هغه دی اول د ایران او افغانستان سره د الکترونیک بینک د لارې خپل اړیکی ونیسي دا وروسته به تجارت وکولی شي چې دوی خپل تجارت د دواړو هیوادو سره روان وساتي
ایوب ترینو په کوټه کې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنیدنه په داوطلبانه ډول او د هغوی په خپله خوښه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویان نادر فرهاد مشال لډیو ته وویل په دې اړه چې په څومره موده کې به په کوم شمېر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنیږي په درې اړخیزو غونډو کې خبرې نه دي شوې، خو په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنر رسنیو ته ویلي چې هغه هیواد به تر لوی اخته وروسته هر اونۍ 8000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. دا چې که هر اونۍ په دې شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي، دوی سره د مرستو کولو تیاری موجود دی کنه؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان راپور چمتو کړی.
د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې UNHCR مسؤلین په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمشنر له هغو وروستیو څرګندونو سره سر نه خوروي چې ګوندي تر لوی اختر وروسته به هر اونۍ 8000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. خو د دغې ادارې ویاند وایي که بیا هم په یاده موده کې دا شمېر کډوال په خپله خوښه راستنیږي، د UNHCR په شان بنسټونه ورته خپل د مرستې مخکینی پلانونه په پام کې لري. نادر فرهاد د یکشنبې په ورځ په خبرو کې وویل چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنیدنه د طالبانه او په خپل خوخه ده، او په دې اړه چې په څومره موده کې به په کوم شمیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي په درې اړخیزو غونډو کې خبرې نه دي شوي.
خب اگر میزان بازگشت افغان ها
کشیر خپل هیواد ته د افغانانو در راستنیدو چاره چټک شي او دوی په خپل خوخه وي، موږ به هڅه وکړو. خو احتمالي پلان کله هم د حکومتونو او UNHCR په بحث کې نه و. په دې شک نشته چې د UNHCR په شان بنسټونه خپل پلانونه لري.
پاکستانی ورځپاڼه ایکسپریس تریبیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمشنر ډاکټر عمران زیب له خولې لیکلي چې تر لوی اختر وروسته به هر اونۍ تر 8000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. ورځپاڼه دغه شان د نوموړي له قوله لیکلي چې د دسمبر د میاشتې 13 به د 3.5 میلیون قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې وروستۍ ورځ وي. د سرچینې له قوله لیکل شوي چې د تیرې میاشتې تر پایه د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه 1,40,000 ناقانونه او په جولای میاشت کې 90,000 قانوني کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په ورته وخت کې افغان حکومت هم په داوطلبانه او خپل خوخه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنې ته غیږ پرانیستي او په یاده برخه کې د نویو پلانونو خبره کوي. په خیبر پښتونخوا کې افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغان کډوالو له یو پلاوي سره یو ځای له ولسمشر غنی سره لیدلي، وویل چې ولسمشر په دې اړه ځانګړو کمیسیونونو ته دنده سپارلې ده.
رئیس جمهور لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي ځان سره راوستي وو، لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب، د لوړو زده کړو وزیر صاحب، د معارف وزیر، د مهاجرینو یا کډوالو وزیر، د مالی وزیر، چې هغوی ته هدایتونه ورکړل د مهاجرینو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې.
د پویان په وینا ولسمشر په ټولو ولایتونو کې کډوالو ته د ښارګوټو د جوړولو په اړه هم اړوندو ارګانونو ته هدایت ورکړ، کوم چې د کډوالو اساسي ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې هم د تیر کال په پرتله افغان کډوالو ته د خپلو نقدي مرستو په برخه کې زیاتوالی راوستی، چې هر ستا 400 امریکایی ډالر ورکوي. او ورسره د عامه پوهاوی او شمیر پروګرامونه او د ماشومان واکسین چې لومړنۍ اولینې مرستې ګڼل کیږي.
اجمل تورمانو په کابل کې. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي که حکومت د ځینو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی، دا په دې معنا نه ده چې خپل مشروعیت یې له لاسه ورکړ. د اجرائیه ریاست مطبوعاتي صلاحکار حشمت الله راتفر وایي د ملي وحدت حکومت د 5 کلونو دپاره دی او هسې روانې دي څو د سیاسي هوکړې په تطبیق سره ډېری اصلاحات او ژمنې عملي شي. اجرائیه ریاست په داسې حال کې د حکومت د کار د مشروعیت ډاډ څرګند کړ چې د ملي امنیت پخواني صلاحکار رنګین داتفر سپانتا ویلي که حکومت خپل مشروعیت کړکیچ حل نکړي، خلک به خپل تصمیم ونیسي. صفی الله سنگزی په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړ.
اجرائیه ریاست وایي د ملي وحدت حکومت د 5 کلونو لپاره دی او که د بیلابیلو لاملونو په خاطر ځینې کارونه ندي شوي، خپل مشروعیت له لاسه نه ورکوي. د اجرائیه ریاست مطبوعاتي صلاحکار حشمت الله راتفر وویل د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې ځینې کارونه ندي شوي، خو هڅې روانې دي چې شوې ژمنې یو په یو عملي شي.
په
موافقنامه سیاسی
دا وی سیاسی هوکړلیک د ملي وحدت د دولت داند د 15 کلونو لپاره مشخصه کړی ده. دغه هوکړلیک د ملي وحدت حکومت لپاره ځینی داندې سپارلې وی چې موږ د بیلابیلو دلایلو په خاطر دا داندې تر سره نشو کړای. دا چې دا داندې پر ځای شوی ندی دا هیڅ کله په دې معنی نه ده چې ګواکې دولت کمزوري کیږي یا لمینځزي
شودان
نمیتونه. فرد هم ویل چې د ورستې دو کلونو د ډیرو ستونزو ریښې له پخوانی حکومت او چارواکو سره تړلې دي چې په خپل دورې کې رامنځته کړې وي. د اجرایه ریاست مطبوعاتي سلاکار له سرګندونې د ملي امنیت د پخوانی سلاکار رنګین دتفر سپنتا د ورستې خبرو په غبرګون کې وکړي چې ویلي دي حکومت باید د مشروعیت کړکیچ حل کړي کنه خلک به خپل قانوني اقدامات وکړي. اخو د حقوقي او سیاسي چارو کارپو خالد سادات ویل که څه هم د سیاسي هوکړې په اساس د حکومت مشروعیت زیانمن کیږي خو پخوانی چارواکي د خپل شخصي عقدو اساس سرګندونی کوي.
هو کلیکټر دوو کال پورېو سیاسي مشروعیت فقط دوه کال وو. نو زه فکر کوم چې دلته سیاسي مشروعیت حکومت صدمه ګوري او لمنځځي. اما دا هم پر ځای خبر نه ده چې بل وزیر منګو نه لرو او په حسنی حکومت څخه خلاص واخلو. نو په دې باور لرم چې بعضي سیاستوال د خپلې شخصي خوځې پر اساس باندې خبرې کوي. نو ښه خبر به دا وي چې انتخابات لپاره ځینې مسایل شته چې حکومت څنګه باندې غوړ شي.
سادات ټینګار کوي چې له حکومت نه پلاس اخیستلو سره د نظام او خاورې د سقوط لګواک سره مخامخ کېدلای شو. نو خدای چې د انتخاباتو سره کول لپاره په چټکی ګام پورته شي او د هر ډول کړکیچ مخنیوي وشي.
د صفی الله سنګزی د همدې ریپورت سره د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدو. په پیښور کې 12 نیمه او په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. اسرار العالم مومن په سټوډیو کې ده. د دې محل لن خبرونه تاسو ته کوي.
د سوابې کالج لزګونه زده کوونکي د ناقص خوراک خوړو لوجې بیمار شوي چې ډېرې په هسپتالونو کې دي. د ژغورنې ادارې رسکیو یو دوه دوه ویان بلال فیزین مشال ډو ته ویل چې پرون مسخوتن یې د یاد کالج نږدې 1500 زده کوونکي هسپتالونو ته وړي خو د په خبره د 80% زده کوونکو روغتیایي حالت د خطرې نه بهر دی. د عوامي نسل ګوند د بلوچستان څانګې په ټوله صوبه کې د ستمبر په 14 کاربندیز اعلان کړی. پرون په کوټه کې د عوامي نسل ګوند د صوبایي مشر اصغر څغزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت دغه کاربندیز اعلان وکړ او ویل چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه د کوټې وروستي برید تر شا د ولاړو ډلو پر ضد کاروایي کولو کې جدي نښکاري. د بلوچستان سوداګر وایي د حکومت په امر یې له تیرو درې ورځو راهیسې له افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی. د بلوچستان د سوداګرو د اتحادیې یو مشر علمګیر دورانی پرون مشال ډو ته ویل چې حکومت ورته ویلي دي چې له یادو هیوادونو سره د الکترانیک بینک نظام لارې خپل کاروبار پیل کړي خو نوموړی وایي دا کار ځکه ناممکنه دی چې پاکستان د افغانستان او ایران سره بانکي تړون نه لري. نو د په خبره ملونه یې ځکه ولاړ پاتې دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د سپی ایرویز د البتونو د زندولو پریکړه کړې. دا ګام د یاد د هوایی شرکت لخوا د مالیه د نه ورکولو له کبله پورته کړل شوی. د ملکی هوایی چلند د خپلواک ادارې ویان قاسم رحیمی پرون مشال ډو ته ویل د سپی ایرویز کورنۍ الوتنې به د سبا نه او بهرنۍ الوتنې به یې دو ورځې پس زندول کیږي. او د ترکی وزیر اعظم بن علی یلدرم وایي د ترکی حکومتي ځواکونو او شامي یاغیانو داعش وسلواله ډله د ترکی او شام له سرحدي سیمو ویستلې ده. یلدرم دیار باکر خار ته د سفر پر مهال په یوه ټلویزیون وینا کې دغه خبرې کړي.
اسرالم ممندو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونې په دیني مای کې هم راپورونه راسره دي. پیل مطبوعاتو ته د کتنې نه کوو. احمد الله په پاکستان کې د نن ورځې چاپ شو ورځپاڼو مهمو اداریو ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه په خپلې اداریې کې لیکي چې په مردان کې په وکیلانو باندې ځانمرګي برید اولس یو وار بیا له اندېښنو سره مخ کړو او سرکاري ادارې او چارواکي هم له خوبه را بیدار کړل. هم په دې وجه د خیبر پښتونخوا گورنر دې لړکې ځینې فیصلې وکړې چې پکې وویلې شو چې د ترهګرۍ پر ضد په خامی تګلاره به پوره عمل کولی شي او د ترهګرو د مرسته کوونکو پر ضد به کاروایی کوي. ادارې وړاندې لیکي چې همدارنګ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم په مردان کې په پریس کانفرنس کې ډېری خبرې وکړې او د سکیورټی اهلکارانو د بهادرۍ قصې وکړې. ورسپانه لیکي کله چې هم دارنګ د ترهګرۍ څغټه پیخه مخې تراشي نو حکومتي چارواکي بیانونه ورکول شروع کړي او له هغې وروسته بیا په قلاره کینی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د حکومت دې اړخ ته پام راګرځول ضروری دي چې باید د ترهګرو سهولتکاران د اولس په مرسته ونیول شي او دې لړکې د بلدیاتي ادارو نه هم کار واخیستل شي چې هغوی خپل اولس ته ووایي چې د ترهګرو په مرسته کوونکو باندې نظر وساتي او له حکومت سره په ګډه لدې ملک تر هغري ختمه کړي. ایکسپریس ورسپان خپل اداریا د تحریک انصاف او عوامي تحریک په احتجاجونو لیکل دا ورسپان لیکي چې د خالی پورس پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې احتساب مارچ او پاکستان عوامي تحریک په پینډۍ کې قصاص مارچ وکړو او دوه ګوندونو مشرانو په حکومت دباو زیاتولو لپاره د اختر نو وروستو په رایوند کې د وزیر اعظم نواز شریف کور طرف ته د مارچ اعلان وکړو. ورسپان لیکي چې هغه څه وجوهات دي چې عمران خان او طاهر القادری په احتجاج کولو مجبور کوي. حکومت له پکار دي چې پر سنجیدګۍ سره د غور وکړي او د دوه مشرانو چې کومې جایزې غوښتنې دي نو هغه دي ومني چې د احتجاجونو دا لړۍ ختم شي. ورسپان لیکي چې ملک دا وخت د کمو حالاتو نه تیریږي نو ورته د جلسي جلوسونو پر ځای د سیاسي استحکام ضرورت دی ځکه چې هر ورځ احتجاجونو له وجې معاشي هلې ځلې هم کمی شوي دي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د حکومت په وړاندې اوس هم دوه مسلې موجودې دي، یو خو د پانامه اسنادو پلټنو لپاره زر تر زره عملي ګامونه پورته کړي او بل د ماډل ټاون پیښې پلټنې په داسې طریقې سره وکړي چې ترېنا د وژل شوي خلکو د خپلو خپلوانو تسلي وشي او که حکومت داسې نه کوي نو د احتجاجونو دا لړۍ به بیا همداسې جاری وي. جنگ ورسپاڼې هم خپل اداریه په دې موضوع لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک دوه کاله وروستو یو وار بیا په حکومت خپل غوښتنې منلو لپاره سړکونو ته راوتلي دي. ورسپاڼه لیکي چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې د احتجاجي مظاهرو له وجې د عام اولس لپاره مشکلات نه جوړوي او که دوی بیا هم په سړکونو خپلې مظاهرې کوي نو د عام اولس لپاره دې داسې لارې مختص کړی شي چې تګ راتګ پرې په اسانۍ سره کولی شي. ورسپاڼه لیکي چې د حکومت پر ضد تحریک چلوونکي د احتجاج ضرور کوي خو احتیاط دې هم کوي چې د دوی د احتجاجونو له وجې د ملک آئینی نظام او جمهوریت ته څه خطره ونه رسي. او بلخوا وزیر اعظم له هم پکار دي چې د هغه سوالونو جوابونه ورکړي کم چې ترې کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانې په پاکستان کې په جیلونو کې د بندي خلکو د ژوند پر ناوړه وضعیت د بشري حقونو د سار ډلو د اندېښنو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا له متحده عربي اماراتو خبرېدونکي د نېشنل ورسپانې په یوه لیکنه کې د افغانستان د اوږدې جګړې عمده لاملونو ته کتنه شوې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له هارون باچانه.
د ډان ورسپانې په لیکنه کې اسفندیار وړایچ چې د یو مدافع وکیل دی وایي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2014 کال په خپل رپورت کې د هغه هیواد د جیلونو د خراب وضعیت موضوع را برسیره کړی و. په رپورت کې په پاکستان کې د زندانونو شمیر 90 ښودل شوی و او ویل شوی چې په دغه زندانونو کې ټول 15,210 قیدیان ساتل کېدای شي، خو هم د رپورت تر مخه دوه کلونه مخکې په دغه جیلونو کې د ځای کړل شویو قیدیانو شمیر 11,568 و. لیکن وایي دا وخت پاکستان په جیلونو کې د بندیانو شمیر شاوخوا 80,000 ته رسیدلې. لیکن کاږي دا لازمه ده چې په جیلونو کې د قیدیانو د شمیر له زیاتېدو سره به د یو زندان دننه د ژوند کچه ټیټیږي. د لیکنې تر مخه د بشري حقونو د څار ډلو په بیا بیا د پاکستان په زندانونو کې د قیدیانو د ناوړه وضعیت او له هغو سره د جیل د چارواکو او عملې د بد چلند په څیر موضوعات راپورته کړي دي. په همدې جیلونو کې بیا هغه کسان هم ساتل کیږي چې د یوه جرم لګېدلی تور پرې په عدالت کې نه وي ثابت شوی. لیکن وایي ډیره اړینه ده چې د جیلونو حالت ته توجه وشي. په اولنی فرصت کې باید نوي جیلونه جوړ کړل شي. په تیره په پنجاب او سند صوبو کې چې هغلته په زندانونو کې د ګڼې ګوڼې مسله ډیره هم پیچلې شوې. د دې ترڅنګ حکومت باید زندانیانو ته د صفا چاپیریال، مناسب خوړو او روغتیایي خدمتونو رسول یقیني کړي. لیکن زیاتوي که حکومت دا کار وکړي نو نه یوازې خپل اخلاقي فریضه به ادا کړې وي بلکې د بندیانو د بشري حقونو خیال به هم ساتلی وي. بلخوا له متحده عربي اماراتو خبرېدونکي د نېشنل ورځپاڼه کې د دفاعي چارو شنونکي براهما چلني لیکي روانه میاشت د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د افغانستان د جګړې 15 کلونه پوره کیږي. دا جګړه چې لا هم دوام لري نه یوازې د افغانستان راتلونکي تیار کړی بلکې د ختمولو په موخه د امریکایي ولسمشر براک اوباما تګلاره هم تر پوښتنې لاندې راوستې. لیکن کاږي طالبانو د بل هر وخت پرتلا د افغانستان زیاتې سیمې نیولي او د ولسي وګړو او افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. وسلوال د پاکستان په خاوره کې له خپلو پټنځایونو د افغانستان په بیلابیلو برخو حتی په پلازمینه کابل کې ترهګر بریدونه کوي. د لیکنې تر مخه د افغانستان جګړه ځکه هم اوږده شوې چې امریکا په پاکستان کې میشت وسلوال په تیره حقاني شبکه نه په نخښه کوي. لیکن زیاتوي د ولسمشر اوباما ځایناستی که وغواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي باید پر دې پوه شي چې د دغه کار لپاره په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړل ضروري دي.
د سولې پر لور
موږ خپل خاورې
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وستمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د ترکیه وزیر اعظم بن علی یلدرم وایي چې هیواد باید د سوریې په شمال کې د یو مصنوعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنه کړي. د یلدرم اشاره د سوریې په شمال کې د کرد جنګیالیو پرمختګ ته وه. انقره اندېښنه لري چې د کرد ملیشو پیاوړي کېدل به په ترکیه کې دننه بلتون پاله کردان پیاوړي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل تاسو ته وړاندې کوي.
د ترکیه صدر اعظم بن علی یلدرم پرون په ډاګه کړه چې هیواد به د سوریه په شمال کې د تصنوعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنه کړي. د یلدرم اشاره د سوریه په شمال کې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کورد جنګیالیو پوځي پرمختګونو ته وچې انقره یې سمدستي بندېدل غواړي. ترکیه او متحدانو یې وړمه ورځ د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو نوی پړاو پیل کړ. ترکی ټانکونه په داسې حال کې د سوریې د شمال سرحدي سیمو ته ننوتل چې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو له لویدیځ لوري له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د کلیو د نیولو هڅه کوله. د ترکیې پوځ د اګست په 14مه نیټه د سوریې په خاوره کې د فرات د سپر په نوم عملیات پیل کړل او د داعش وسلوالې له سرحدي ښار جرابلس څخه وایستل. خو له دې وروسته یې په دې سیمه کې د کرد جنګیالیو پر ضد مبارزه پیل کړه، ځکه انقره د سوریې په شمال کې د کرد جنګیالیو له پرمختګ څخه اندېښمنه ده. یلدرم په کرد میشت ښار دیارباکر کې د وینا پر مهال د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یو اړتیا وبلله. موږ د سوریې په شمال کې د فرات د سپر عملیات کوو. موږ هلته ځکه تللي یو چې د خپل هیواد سرحدونه وساتو، د خپلو هیوادوالو ژوند خوندي کړو او د سوریې ارضي تمامیت ډاډمن کړو. د ترکیه حکومت چې له نږدې دریو لسیزو راهیسې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کرد بلتون پالو پر ضد مبارزه کوي، ویره لري چې د سوریې په شمال کې د وای پی جی په نوم د کرد وسلوالو پرمختګ به په ترکیه کې دننه کرد بلتون پال پیاوړي کړي. ترکیه وای پی جی تروریستي سازمان او د کردستان د کارګرانو له ګوند یا پی کی کی سره تړلې ډله بولي. د سوریې په شمال کې د کرد ډلو له پرمختګ څخه د انقره اندېښنه پرون د ترکیه او امریکا د ولسمشرانو په خبرو کې هم مطرح شوه. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د چین په هنګژو ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال براک اوباما سره په کتنه کې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات د ترکیه لپاره مهم وبلل. موږ د خپل هیواد په جنوب کې د ترور د دهلیز جوړېدل نه غواړو. ترکیه د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ د داسې یو دهلیز رامنځته کولو پر ضد مبارزه کوي. باور لرم چې موږ به په دې مبارزه کې بریالي شو. د سوریې په شمال کې د وای پی جی پر ضد عملیات د انقره او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ رامنځته کړی. د امریکا متحده او د ناتو غړي ترکیه وای پی جی تروریستي ډله بولي، خو امریکا یې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپل متحده ګڼي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دو ورځې کېږي چې د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند بریدونه روان دي. ولایتي شورا وایي حکومت دې د قرارګاه او دښتې سیمو څخه سرتیري ښار ته راولي چې د لښکرګاه د سقوط مخه ونیسي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي افغان ځواکونه د لشکرګاه څخه دفاع کوي او ګڼ شمېر سرتیري د لشکرګاه او کندهار ترمنځ د لویې لارې د پرانیستلو په عملیاتو بوخت دي. نور حال زموږ د همکار لاس دی په رپورټ کې.
سره لدی چې لشکرګاه ته رالازه د ملي اردو یو هلیکوپټر الوتکه د 215 میوند کلو اردو څخه اکمالات کوي، خو د لشکرګاه په شمال او ختیځه څنډه کې د سرکار او پنجاب کلا د سیمو امنیتي پوستو ته چې د تیرې شپې راهیسې تر سختو بریدونو لاندې دي تازه دمې سرتیري نه دي رسېدلي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یوه پوسته سقوط شوې ده، درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه وروستي بریدونه چې د لشکرګاه ښار په شمال او ختیځ کې د دوهمې امنیتي حوزې پر کمربندي پوستو پیل شوي دي د ښار اوسیدونکو وارخطا کړي دي. د لشکرګاه د دوهمې حوزې اوسیدونکي چې د جنگ د لومړۍ کرښې څخه د ښار مرکزي سیمو ته د کډې کولو په حال کې دي د روانې جګړې په اړه داسې کیسه کوي.
نوم یې عبدالجلیل دی. سرکار سره ادمه برایم وړ مشبه مخصوصان موم خوب نه دی کړی، ټکان شروع و برای مخصوصان هم ټکان شروع و، نو اوس حالات وار په وار خرابېدي بار په دغه باندې مو مردا ویل چې شری چې یس کړه بار پوسته د چاري وخت دی دا وس و دا وس مش کړه پورته کول ام ټکان و دوړي و دغه مش خپل دلی چې د غټ مرمۍ مش ته دی او کورو بغل ته
نوم یې مساجان استاد.
دا خود ټکان دي مؤمنان بیریج سره په تکلیف په بازار کې کار کوي، اوس پاره ته بازار ما بند شو د خپل مؤمنان دی تکلیف و دغه سره و بس و ام لري د شپې بیریج پښتون دا وس مش په خونه کې بده دي ګرمیم ده مش په خونه کې بده دي نو وس واړی چې دا سم کې دامن په ځای خپل خاري او ژوندۍ داس په بیغه مزل سره و.
د شرط څلورم اوزه بابا جی نږدې ولس میاشتې کړي چې د وسلوالو په ولکه کې ده، خو د دوهمې اوزې پر امنیتي پوستو بریدونه نوي دي او وروسته تر پیل کړي چې وسلوالو په 13 اگست میاشت کې وکولای سول د نادالي ناوي او ګرمشیر ولسوالیو ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. سره له دې چې په تیرو دوو اونیو کې د لشکرګاه په نږدې سیمو کې د وسلوالو ډله ییز بریدونه او د جګړې شدت کم شوی دی، خو د اوس تازه پیل شوو بریدونو په اړه د هلمند د والي ویند وایي طالبان غواړي په دې بردون سره هغه عملیات له خنډ سره مخامخ کړي چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصون په موخه د تیرو نږدو درې اونیو راهیسې روان دي.
افغان امنیتي ځواکونه هڅاند هغه ده چې په هغه ځای کې ټینګ امنیت خوندي وساتي. موږ د ولایت مقام اداره ټول ولسته د هلمند شریف پتمن ولسته ډاډ ورکوو چې انشاءالله هیڅکله هم دښمن نه توانیږي چې هغه ساحې کې چې د ښار مربوط ساحې دي په هغه ځای کې کوم تخریشي عمل لمسته کې. خو بیا په شهرای عمومي فعلانم عملیات روان دي تر څو د دې لارې د خوندیتوب لپاره هم نور کار وشي.
که څوم د شهر د دوهم یوځي پر پوستو د پیلسوي جګړې د ډزو ژغونه د لشکرګاه ټول اوسیدونکو اوري، خو د والی ویاند عمر ځواک وایي وسلوال د شهر د نیولو توان نه لري او امنیتي ځواکونه د لشکرګاه د ساتنې په اړه چمتووالی لري. حکومت ته چې د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره پر 15% هلمند حاکمیت لري څه په کار دي؟ د ولایتي شورا منشي ته ولا افغان وایي د قرارګاه او مرکزونو څخه دي امنیتي ځواکونه لشکرګاه ته واستول سي چې پر دشتونو موقعیت لري او یوازې د ځان څخه دفاع کوي.
په کار د دې لپاره دا دي چې مخکې چې کومندان سبابل مخکنی کومندان د کلی اردو د لیو چاغول چې ماته په مساکلا ولسوالۍ کې روشن ټاور امنیت نه لري، نو د اوس لپاره شار تر هغه مناطقو مهم دي چې زموږ د ملي اردو باج سرتیري په دشتو کې پراته دي. د دې لپاره چې د شار اوزا جوړ شي او شار د ماسرې څخه خلاص شي او د سکوت څخه خلاص شي، هغه سرتیري چې په هغه سیمو کې دي چې هغه اسی پذیر نه دي باید هغه سرتیري اجالن لشکرګاه شهر ته راشي چې د شهر مشره مات.
د لشکرګاه پر امنیتي کمربند چې د شهر د زړه څخه د 35 کیلومترو فاصله لري په داسې حال کې بردونه زور اخیستې دي چې د شهر ته غځېدلې لار لا هم د نارسراج په سیمه کې د ترافیک پر مخ تړلې ده. مساکلا، نوزاد، دیشو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او د سنگین، واشیر، مارجه، ناوې، خانشین او ګرمسیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي. کته حکومت د نادلی په چنجیر کې لنمحال عملیات وکړل او دمګړې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د پرانیستلو په عملیاتو بوخت دي، خو وسلوالو په تیرو یوولس میاشتو کې په چټکۍ سره د لشکرګاه په لور پرمختګ وکړ او ځانونه د شارتر څلورو خواوو او نږدو پلو پورې ورسول. موږ دراستای د ازادي رادیو هلمند.
امن، مینا او ورورولي،
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښ خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. بيتي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
یونیسکو یا د ملګرو ملتونو علمی فرهنګي او روزنیز بنسټ په یو تازه رپورت کې موندلې چې په افغانستان کې 11 میلیونه خلک سواد نه لري. د دغه ادارې استازي د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په قصر سپیدار کې جوړې شوې غونډې ته ویل چې سخت کال په افغانستان کې د بېسوادۍ کچه 3.5% ته لوړه شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا دغه ارقام ټکان ورکوونکي بولي او تاکید کوي چې دغه کړکېچ هسې باید یوازې په شوارونو کې خلاص نه شي. په دې موضوع تفصیل د حدیث پردیس پر رپورت کې.
د سپتمبر د میاشتې 8مه چې د سواد د نړیوالې ورځې سره برابره ده، ته پوهنې وزارت روانونی د بې سوادۍ د لمنځه وړلو په نامه نومولې ده. دغه اونۍ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د یونسکو سازمان موندنې ښیي چې د افغانستان له 1.5 میلیون نفوس څخه 11 میلیونه یې بې سواده دي. د دغه ادارې د معلوماتو پر اساس جنگ، فقر او د سواد زده کړې مرکزونو ته د افغانانو نه لاسرسی د دې لامل شوي چې 90% مېرمنې په لرو پرتو سیمو کې له سواده بې برخې شي. په افغانستان کې د یونسکو د روزنې د برخې مشر دني لو فدرا چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و ویل
at least 11 million afghans
دوی ویل لکتر لګي 11 میلیون افغانان چې عمرونه یې له 15 کالو لوړ دي د بي سوادۍ له کبله زوريږي. د سواد زده کړې د ملي پروګرام لمخې هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کالو پورته دي 40% چې 30% مېرمنې دي د سواد له زده کړو به برخې دي. تیر کال په همدې مناسبت د پوهنې وزارت په جوړې شوې غونډه کې ویل چې 10 میلیون افغانان بي سواد دي، خو سږ کال د یونسکو د موندنو لمخې د بي وادو کسانو شمیر کې 1 میلیون زیات والی راغلی. افغانستان د پوهنې وزارت په ټول هیواد کې د بې سوادۍ کچه 3.5% یادوي. هجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د بې سوادۍ د لمنځه وړلو لپاره په تیر کې شوي کارونه کافي نه دي او لازمي ده چې د دې پدیدې د ختمولو لپاره د شوارت څخه د عمل پر لور ګام پورته شي.
ارقام بسیار تکان دهنده
دی. وایي ډېر ټکان ورکوونکي ارقام دي او په دومره کچه بې سوادۍ دا زموږ د ټولنې هغه وضعیت ښیي چې ما مخکې ویل موږ باید واقعیتونو ته وګورو او د خپلې ټولنې وضعیت ته په کتو خپل کار سرته ورسو. هیله من یم چې د پایدار پروګرامونو په پلي کېدو چې افغانستان ورته ژمن دی خپلو موخو ته ورسیږو. یونسکو په داسې حال کې په افغانستان کې د بې سوادۍ له لوړې کچې وایي چې افغانستان هر کال په میلیونونو ډالره د روزنې او د زده کړې په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه ترلاسه کوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وایي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د پایدار پروګرام په پام کې نیولو سره هڅه کوي چې تر 2018 میلادي کال د بې سوادۍ د لمنځه وړلو په برخه کې اساسي ګامونه پورته کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت راوړي تیر هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
وسم یو بل رپورت. د قبایلی سیمې کورمه ایجنسی خلکوای د سدی سرکاري هسپتال کې د مریضانو د وړلو راوړلو لپاره کافی امبولانس کاډی نشته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو دغه ستونزې ته د جدي پاملرنه وکړي. دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه سوي د طارق اورګزی په رپورت کې به وره.
په کورما کې ځایی خلک غوښتنه کوي چې د سدې په هیډکوارټر هسپتال کې د ایمبولنس گاړو کمی دی پوره کړی شي. ځایی خلکو په خبره په هسپتال کې د گاړو شمیر ډېر کم دی چې له امله اکثره دوی خپل مریضان په شخصي او یا پرایویټ گاړو کې بوزي. د سیمې محمد اسامه خان او رگزې مشال لوډیو توای په سرکاري هسپتال کې اکثره د ضرورت په وخت ایمبولنس گاړه موجود نه وي چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
کله مور ته مریض بوزي نو هغه دا خبره کوي چې یا ایمبولنس خراب دی یا ایمبولنس وتلی دی. ایمبولنس چې کله خپل مریض بیا نو شپې
محمد حسن ایمبولینس گاڑو کمی دے خو بیا هم موږ هڅه کوو چې خلکو ته دغه کمی احساس ورنه کړو. دی وای په هسپتال کې د نورو ایمبولینس گاڑو ضرورت شته ځکه چې هلته د مریضانو ډیر رش وي او په موجوده گاڑو د خلکو ضرورت نه پوره کیږي.
په دې ساده ټیشکی هسپتال باندې نو سنټر کوم دی او لوور کوم دی. 24 o'clock the deputy ko vele chadwa dirawronu pa hospital ki THK hospital dwa dirawronu o mu yo dirawran ne chudi jana khote dale already to load shi balandi je ki mu prati hota
da hospital masha doctor mohammad umar hum da khabar mani che bazino waqtuno ki marizano ta dwi ambulance gaadi sahulat na shi war kawale zaka che hospital ke da gaado kame de. doctor mohammad umar masha ludio ta wai dwi koshish rawan de je pa hospital ke da ambulance gaado kame zart zara pura kadi
mung sara pa di hospital ke mah ke dre ambulance یو ایمبولینس ایکسیڈنٹ شو هغه مو واپس ډایریکټر ته کړی دی. نو ډایریکټر دی سره سره مونږ د بل ایمبولینس ډیمانډ کړی دی نو د سمون سره یو پلا پیدا ایمبولینس شي درې شي خو اوس پورې الته نه موته ملاو نه دی شوی. نو هغه مونږ ته الته نه ډایریکټر طرف نه موته نوې ایمبولینس بل ملاو شي نو به انشاء الله دا ایمبولینس باندې به قابو راشي انشاء الله.
په کورما کې د ساده دغه سرکاري هسپتال ته په 2009 کال کې د ټایپ سی درجه ملاو شوی دا خو د ډاکټر عمر په خبره لا هم ورته د ټایپ سی چکم سہولتونه دی هغه نه دی ورګل شوی.
د مسافرو غړی د مشال رادیو په خوانی خبرونه خوس په نوی رنگ
حبیب مسافر د سعودي عرب نظر سره
د عمان نه دیار خان خبرې کوم.
زه متین جانی د ایران څخه د ژر له کومې سلامونه وړاندې کوم.
الو السلام علیکم بل افغان خبرې کوم د سعودي عرب نه.
تاسو که د نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کوو له تاسو سره د زړه خواله کوو او میلمانه کوو. تاسو له کیسو ارمانونو خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو.
د جانان غم بست کم شنو پس مود کی اباس ان کم کوینا.
نو پته مو سید د مسافرو غړې با ډیر زر د مشال په سپو اوره.
Please, 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 please
Please be near, please be near.